ستړي مشي د مشه دا مشال ریډیو ده د دوو بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني د خبرونو لپاره را سره بشیر ګواخه او د ټیکنیک په برخه کې را سره جانتن رحمریز ملګرتیا کوي د شپقدر تحصیل په کچرو کې ځانمرګي چودنه د دې خبرونې د سر موضوع ده یو شمیر نور موضوعات هم لرو د خبرونې پر وروستۍ نیمایي کې به ونې د خبرونه مشالونه واوري خاول خبرونه د بشیر ګواخنه
لومړی د خبرونو سر ټکی په شبقدر کې د ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمیر لوړ شوی دی د بلوچستان تعلیم وزارت وایي دوی دغه صوبه کې د تعلیم حالت ښه کولو لپاره نوي ګامونه اخیستي دي او امریکا له افغان طالبانو غوښتي چې د سولې د خبرو سره یوځای شي د خبرونو تفصیل نن د خیبر پختونخوا چارسدی د شبقدر تحصیل په کچرو کې په یو ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمیر 200 ته ورسید د شبقدر د هسپتال د ډاکټرانو په وینا برید کې 2 کسان ژوبل شوي هم دي د پیښې یو اني شاهد مشال ریډیو ته نن ویل د چارسدې د پولیسو مشر سویل خان رسنیو ته ویلي چې په جوشو کې لږ تر لږه 2 پولیس والا شامل دي د تحریک طالبان جماعت الاحرار ډلې د دې حملې ذمواري منلې ده د بلوچستان تعلیم وزارت وایي دغه صوبه کې د تعلیم حالت ځکه ښه نه و چې په تیرو وختونو کې ورته پام نه و شوی دوه هفته وړاندې د الف اعلان په نامه یو غیر سرکاري ادارې په خپل رپورټ کې ویلي و چې په ټول پاکستان کې بلوچستان کې ډېر زده کوونکي له تعلیمه محروم دي خو نن د دې صوبې د تعلیم وزیر رحیم زیارتوال مشال ریډي ته وویل چې دوی د تعلیم د امولو لپاره ځینې ګامونه اخیستل پیل کړي دي عوامي نشتلګون وایي د پاکستان مرکزی حکومت باید د هیواد په ټولو برخو کې د سخت دریځ وړلو پر ضد کاروایانی وکړي د یاد ګوند ایوې مشرې او د قومي اسمبلۍ پخوانی غړی بشرا ګوهر پرون مشال ریډیو ته وویل چې یوازې د پښتنو په سیمو کې د سخت دریځۍ خلاف عملیاتو سره بدامنی نشي ختمېدلې هغې زیاته کړه چې په پنجاب کې موجودو وسلوالو خلاف باید کاروایی وشي یادوي چې څه موده وړاندې د پاکستان یوې استخباراتي ادارې انټلیجنس بیورو یا آی بی مشر سینټ وی کمیټې ته په پنجاب کې د وسلوالو په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې په دې تړاو یو شمېر کسان نیول شوي هم دي امریکا له افغان طالبانو وغوښتل چې د سولې له خبرو سره یوځای شي که نه د افغان امنیتي ځواکونو او نړیوالو اتحادیانو له ګډو پوځي اقداماتو سره به مخ شي د امریکا بهرنیو چارو وزارت په وینا د افغانستان ګاونډیان په دې صلاح دی چې د طالبانو پر ځای د افغان حکومت ملاتړ وکړي د یادونې وړ ده چې د افغانستان پاکستان امریکا او چین اسادو په دې وروستیو کې په کابل کې څلورمه څلور اړخیزه غونډه کړې وه او پکې ویلي وو چې د مارچ د میاشتې په اولو کې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په اسلام آباد کې نیغ په نیغه د سولې خبرې وشي خو طالبانو له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو پورې د سولې په خبرو کې له ګډون څخه انکار کړی تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ نن د انډونیشیا په سر ښار جاکارتا کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ تنظیم او آی سي 2 ورځنۍ غونډه شروع شوه د پاکستان سرکاري ریډیو وایي په یاده غونډه کې د دې هیواد نمایندګي یا استازیتوب ولسمشر ممنون حسین کوي هلته د انډونیشیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې غونډه کې د 9 غړو هیوادونو ترڅنګ د یو شمېر نورو ملکونو او نړیوالو ادارو استازي هم برخه لري په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او آی سي د مشر سره په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په دې اړه د اسلامي نړۍ د عالمانو د راتلونکي کانفرنس لپاره د تیاریو په هکله خبرې کړې دي عراقی چارواکی وایي د دې هیواد سر ښار بغداد سره نږدې پرون یو ځانمرګي موټر بمي چاودنه کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي دي. پولیس وایي برید کوونکي د بغداد په جنوب کې حالا ښار ته د نوتو په لاره د ګڼې ګوڼې په منځ کې په یو امنیتي پوسته برید وکړ. اسلامي دولت وسلوالې ډلې یادایش د دې حملې ذمواري منلې ده. د یو پولیس چارواکي په حواله ویل شوی چې په وژل شوو کسانو کې 9 عام وګړي او نور د امنیتي ادارو اهلکار شامل دي. دغه چارواکي د نوم نه ښودو په شرط زیاته کړې چې په دې چاودنه کې له 60 څخه زیات کسان ژوبل شوي او خواوشا 50 وګړو ته پکې نقصان رسېدلی دی. نن د یورپی یونین مشران په برسلس کې په یوه سر مشریزه کې د ترکیې د وزیر اعظم احمد داود اوغلو سره په یورپ کې د کډوالو د بحران په اړه خبرې کوي. دا په یورپ کې د دویمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو لوی بحران دی. تمه ده چې په دې غونډه کې د یورپی یونین 28 غړي هیوادونه له ترکیې څخه د هغه زرګونو کډوالو د بیرته اخیستو غوښتنه وکړي چې په یورپ کې د پناه لپاره اهل نه دي. دا تیر کال په نومبر کې یورپی یونین د ترکیې سره په دې سلا شوی و چې انقره د نغدو پیسو په بدل کې یورپ ته تلونکو کډوالو کې د کمی راوستلو لپاره ګامونه پورته کوي. امریکا او جنوبی کوریا نن د شمالي کوریا د ګواښونو باوجود ګډ پوځي مشقونه شروع کړل او ویل کېږي چې دا تر ټولو لوی مشقونه دي. د پوځي ذرایعو په حواله ویل شوي چې په دې مشقونه کې د جنوبی کوریا 3,000 پوځیان او د امریکا 15,000 ځواکونه برخه اخلي چې د راتلونکې میاشتې تر پایه پورې به جاري وي. د جنوبی کوریا د دفاع وزیر هان من کویلی دا مشقونه د تېر کال نه 2 چنده زیات بللې دي. بلخوا شمالي کوریا ګواښ کړی چې که یاد دواړه اتحادیان دغه مشقونه پر مخ بیایي نو پینګ یانګ به په خپله دفاع کې وار له مخه اټومي حملې وکړي. دا تر دې مهاله د مشال رډیو خبرونه اوس به زموږ همکار احمد الله تاسو ته په پاکستان کې د پیسو بیې او د موسم حال وایي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ او 50 پیسې اخیستل کیږي او 106 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 105 روپۍ او 105 روپۍ 50 پیسې. یو پاوند 109 روپۍ او 105 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 50 پیسې او 23 روپۍ 80 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 95 پیسې او 23 روپۍ 10 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 53 پیسې او 1 روپۍ 55 پیسې. او 280 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او اوس ته موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د 9 په ورځ به په پیښور کې اسمان شین وي. د بنو په یو نیم ځای کې به وریځې خورې وي او په کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 15 او زیات نه زیات 28. په بنو کې به کم نه کم 21 او زیات نه زیات 22 او په کوټه کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږ همکار بشیر غواخ او د موسم او د کرنسو بیې درته زمونږ همکار احمد الله وړاندې کولې. د دې خبرونې ځینې مهم موضوعات دالي. نن سهار د شبقدر په کچرو کې 14 12 کسان وجلی او 22 نور ژوبل کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی په افغان طالبانو غږ کړی چې د امن خبرو ته کینی.
که څه هم د سولې امید لرو او هڅه ورته کوو خو غافل نه یو او له هغه چا سره مقابلې ته پوره چمتو یو چې جنګ راباندې تحمیلوي او شر جوړوي.
د فاټا د پارلماني غړو مشر حاجي شاجي ګل وایي که خیبر پښتونخوا سره زم شو نو صوبه به ډېرې مالي ګټې ترلاسه کړي.
15 میلیون نه زمونږ آبادی زیاته ده نو په دې وجه باندې چې مونږ اول صوبه سره زم شو نو صوبه ته هم فایده ده چې نسبي ورکې به حساب ته زیاته میلاویږي.
د خبرونې په وروستۍ نیمایي کې ونې د خبرونه مشالونه هم لرو. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی زمونږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نیخ پنی غاوري. او که تاسو غواړئ چې زمونږ د خبرونه اوسنۍ او د دینه مخکې خبرونه هم ووري مشال ریډیو ډاٹ کام ته لاړ شئ. ورو د دې خپرونې پیل کوو د سر راپور ته ورځو. څنګه چې تاسو ته معلومه ده، نن سهار د شبقدر په کچرو کې یو ځانمرګي برید شوی. په دغه برید کې یو شمیر خلکو ته مرګ جوب لاوړېدلې ده. په دې اړه باندې تفصیل د پیښې د ځای نه شانواز ترغزی راکوي.
د شوقدر پولیس وایي چې یو ځانمرګي برید کوونکی چې کوم مهال عدالت ته ننوت، نو اول یې ډزې وکړې او وروسته یې چاودنه وکړه، چې په نتیجه کې د دوو پولیسو په شمول اته تنه مړه شول. یو تن چې د عدالت نه بهر موجود و، شاهروم خان نومېږي، او وایي
دومره شدید ډز و چې د هغې او انتحار تاسو نشئ کولی چې ټول بازار وخوځېد.
او صوبایي وزیر سکندر شیرپاو د مشال رادیو سره په خپلو خبرو کې وویل
دلته کې شبقدر کچرو کې خودکش بمبار راغلی او غزانه لزولې دی.
دا خوست لا انویسټیګیشن وشي، بیا به پته لګي چې ټیسټو سون to say she said that the obviously the whatever is happening in the whole region da ke tul yo asarat di
da 14 urusto da shoqadar tahsil committee gadi aw zai ulast 14 zai ta war war sidal aw zakhmiani rokhton ta war sawal da yaad pe khiz mawari tehreek taliban pakistan jumatul ahra qabula kade da shanawaz tarag zai mashal radio shoqadar
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته خوږ یم. په دې موضوع کې پاتې کیږو. لږه شیبه مخکې مې د امنیتي چارو کارپو پخوانی بریګیډیر محمود شانه وپوښتل چې د څه مودو راهیسې وسلوالو شبقدر، چارسدې، مردان دغو سیمو ته مخه کړې او په دې نږدو کې دغلته ډېرې چاودنې شوي دي، نو د دې وجه څه ده او وسلوالو ولې په دغو سیمو باندې زیات تمرکز کړی؟ نو بریګیډیر محمود شاه وایي
شبقدر تقریبا قبائلی سیمے بارڈر سارا خواب رات کرا سارا اور دیر سے کم دیر زیاد دہشت گرد تھی اغم ندی علاقوں کی سر علاقہ کے کمدان و باغت دری دفعہ نے ندی حملوں تھا دغلا ولر بلا
صحیح. بریگیڈیر صاحب تاسو سے گنائی چی د ضرب اعظم عملیاتو کم کامیاب و تمنگ کتو تاسو نہ گنائی چی آغا غیر حقیقی وی
نہ داسې خبره نه ده، بلکې هغه وخت کې چې کوم حالات وو د هم په قبایلي سیمه کې هم دوی ناست وو او دا یې کول. دوی اوس په افغانستان کې ناست دي او افغانستان کې چې کوم دی بیماری پاکستان نشي اخیستی.
بریګیډیر صاحب تاسو نه ګڼئ چې کله د پاکستان چارواکي د افغانستان نوم اخلي نو د دې له وجې نه د پاکستان د سیکیورټي ادارو او د په خاصه توګه د صوبایي او د مرکزي حکومتونو په هغه امنیتي کارونو باندې پرده اچوي چې هغوی پکې ناکام شوي؟
دا هم ضروري ده چې دوی د خپل امنیتي چې کومه چارچردګي ده چې دا نوره بهتره شي. د افغانستان خوب کې به خو دغه کېږي او ماته داسې نه ښکاري چې په مستقبل قریب کې به هغې کې څه کمی راشي او یا به هغې خپله استقاره بدله شي یا به د هغې مرګ چې کوم دی حکومتونه نه استعمالوي. دا خو زموږ فرض دی چې موږ خپل مرګ کې د خپل سیکیورټي د خپل حفاظت سیوا کړو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د شبقدر چاودنې ذمواري د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې په غاړه اخیستې او په دغه چاودنه کې 12 کسان وژل شوي او 22 نور ژوبل دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ستاسو پام د قبایلي سیمو په اړه یو بلې موضوع ته راګرځوم. که څه هم دا مهال د قبایلي سیمو د انتظامی حیثیت د بدلون په اړه تاوده بحثونه روان دي، خو آیا په اقتصادي توګه دا ممکنه ده چې دغو سیمو ته ځانګړی حیثیت یا خیبر پختونخوا سره ضم کېدل او یا یو با اختیاره کونسل جوړ کړل شي؟ په دې اړه نور تفصیل د یوې وړې دمې نه پس. د تیرو څو میاشتو نه د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي پارلماني، سیاسي او د مدني ټولنې غړي د پاکستان مرکزي حکومت نه غوښتنه کوي چې د دغو سیمو انتظامی حیثیت بدل کړل شي او د پاکستان په مرکزي انتظامی بهیر د ورګډې کړل شي. خو پوښتنه دا ده چې آیا په اقتصادي توګه دا ممکنه ده چې د دغو سیمو انتظامی حیثیت بدل کړل شي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د قبایلي سیمو لپاره د سیډنی د ادارې فاټا ریسرچ سنټر مشر ډاکټر اشرف علي وایي چې که څه هم دغه سیمې به په شروع کې د یو شمېر اقتصادي ستونزو سره مخ کیږي، خو په اوږد مهاله ډول دغه سیمې په اقتصادي ډول ځان ساتلی شي.
نو داسې څه خبره نشته چې هلته کې هلته کې بیا د قدرتي ذخایر دي، زیرمې دي، تیل دي، ګیس دي، کوئله ده، نیچرل ریسورسز دي، هغه ایکسپلایټ کېدای شي. بلکې زه به تاسو ته ووایم چې دغه کوم ځای کې چې دا جنگ روان دی په شمالي او جنوبي وزیرستان کې دومره قدرتي زیرمې دي چې که دا په صحیح توګه باندې ایکسپلایټ کړی شي او ساینټیفک ټیکنالوژي استعمال شي او په صحیح طریقې باندې دغه رو باسل شي، نو دا دومره زیات خلکو ته اکنامک اپرچونیټیز او اکنامک اکټیویټیز به دغه ځای کې جنریټ شي چې زما په خیال د بندوبستي علاقو نه به خلک هلته ځي او د کار زمینې به ورته مساعد.
خو په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی بیا وایي چې دا خبره کول چې ګوندې د قبایلي سیمو د انتظامی حیثیت بدلون په اقتصادي توګه ممکن نه دی، د ده په خبره دا دریځ د پاکستان د ریاست پر ضد دی.
دا چې کوم آرګومنټ دی دا اینټی سټیټ آرګومنټ دی، دا د ریاست خلاف آرګومنټ دی. پاکستان چې کله جوړ شو نو و پکی مولانا امداد بیرونی امداد پاکستان ته راغلی، وہ پک گورنمنٹ ہاؤس لپاره امریکی ورکړي، دا اولنی امداد پاکستان ته. نو دا پاکستان سٹیٹ جوړېدل شروع شو، بیا د دې ځای مړو خلکو حکومت ته قرضہ او چندہ ورکړه، نو سٹیٹ جوړېدل شروع شو. بیا څه چلو شو چې د عالمی بینک سره او نور بینکونو سره معاہدے ہو شوی کہ لانگ ٹرم سافٹ لون بور گئی، نو آغا دا سٹیٹ جوڑے دل شروع شو. دا سٹیٹ دا جوڑے دو صرف ٹیکس ذریعہ نہ وی، دا سٹیٹ دا جوڑے دو دا ہم وی چے دا پاکستان حکومت آگے تا یو بجٹ ورکی کہ دے کے بتا سو منگ تا واپسی کوئے ہیں، آگا دے دا بیرونی بینکوننا عالمی اداروں ملکوننا قرضے اخستے شی، دا آگے سرا دا ٹیکسیشن سسٹم دا پارا یو موریٹوریم کے خود شی دمرا وقت پورے بتا سو دمرا کم ٹیکس ورکوئے دا آگے نا پس بتا سو دا پاکستان مطابق ٹیکس ورکوئے.
بلخوا دا پاکستان پا پارلیمان کی دا قبائلی سمو دا استاد و مشر حاجی شاجی گل بیاوائی چی دا قبائلی سمو انتظامی حیثیت نا یوازی پا اقتصادی توگا ممکن دے بلکہ دا بدلون با پاکستان تا گنش میر اقتصادی گٹے ہم ورو بخی.
15 ملین زمونگ آبادی زیادہ دا، تو پدے وجہ بانے چمونگ کا خود اول صبح سر زم شو نو صبح تم فائدہ دا انرسی ایوارڈ کے بحیثہ ہوتا زیادہ ملے ہوئی جی، کمونگ زن تا صبح شوم نو انرسی ایوارڈ کے جی ہم مونگ تا بخپل حصہ ملاول شوری شی، یا زمونگ بارڈر چکم انکم دے واغا لیگلائی شی قانونی شی جی آغا زما پا اندازہ بانے کم سے کم دورز دلسو کرور رکونا زیاد رازی چی 3 ارب روپے میاشت شوا دکال شپاک درس ارب روپے شوی.
دو قبائلی سیمو دا انتظامی حیثیت دا بدلون پاڑا دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دا سرتاج عزیز پا مشرائی کے یو اعلی سطحی کمیٹی جوڑا کڑے چی دا محال دا بیلا بیلو قبائلی سیمو دا سیاسی پارلیمانی او مدنی ٹولنے استاد و سرام ملاقاتو نکوی او دا حقوینا پا دے لڑکے تجاویز راٹولوی.
دا مشال ریڈیو دا
فردن کو سنگ جتا است معلوم ادا دا ضرب عذب عملیات پا نتیجه کی دا محال دا شمالی وزیرستان پا لکونو خلق بے کور شوی، دا چی دغه کډوال با کلخ پلوسی متستنول کی گی. زمان دا همکار احمد اللہ دا دی پختنی پا زواب کی دا شمالی وزیرستان دا پارلیمان غڑے محمد نظیر وائی
نہ تقریباً یو نیم کال وسا آپریشن سری دائی جن خال کر کا رزما کو یا مشاو اسوا سپین وام شو تنا تندور دا تحصیل نہ چا پخ پر جی بند پوتے دکنا او آغا خال دے تقریب سرا ہے مخمخ تائی ویلے چ پتا گرو تا کے آغا پخ پلا مرضی سرا نہ بنی در تلاش نہ دی بنی نہ پخ پلا مرضی سرا پل علاقے تے تلاش دا رنگ او پسی کا دے میر دے کو میجر گے پ موجودگی بندے یو ادا سے فیصلہ وشی چ پاک پولیٹیکل انتظامیہ وی ریمیر پاک آرمی وی ورسرا تے نہ تو وزیرستان ہم دین علماء کرام یا تعلیم یافتہ کسان چې د ملک په مفاد باندې پیږي چې اکشنی په یو پروسس باندې دا کیسه راوونه شي نو پاکی ساکو عوام ته خیر وي، ګورنمنت ته خیر وي، علاقې ولا خلکو ته خیر وي.
دا محل څومره متاثرین چې کوم دي هغه خپل سیمو ته تللی دی، د کوم علاقو متاثرین دي؟ دا
فی الحال ټیم چې کوم اکثر تللی دی خشور ولا خلکو دا غانه گئے مرسی خیل کوم دا هغه سره آی پی دی ایس نژدې ټیم کې زرکی کوم دا واپس تللی دی او د شرات له ولا خلکو تقریبا ششمیر کا چې هغه دې دا تخیل یو کوم دا چې هغه چې مد پاکستان خیل کوم دا ټیټی مد دی سره څه کومې نه هغه پوتې دي چې هغه بار بار ریکوېس کو چې مې د خپل علاقې ته واپس کړي. زه په خپله فکر مند یم چیف آرمی سترانګلی دا خبره کړې ده چې د شمالي وزیرستان متاثرین دا په عزتمنه طریقه سره او زر تر زر خپل علاقې ته واپس شي او علاقه چې میش کسي صرف د تخیل او شوال علاقه هغه فی الحال ته مکمل کلیر نه ده، خو ان شاء الله زه پوره امید یم په نږدې ټیم کې کلیر شي. مو بار بار دا دې ته مشوره ورکړې ده چې تاسو یو تکا جوړی نه شئ، یو کا جوړی نه مثال تحصیل مرلی، تحصیل مرلی نه داسې سټیپ بای سټیپ د میرا شارا ساده ست د ګومې را صدای علاقې کې مدو کړه اصل بیټ دغه دی په دې ترڅ باندې اکثر نقصان دې خبره کړای چې په واپسی مرحله کې د میر سره مشوره نه دوشوي کا په دې باندې د کومه سرونه سره مشوره وشي پولیټیکل انتظامیه موجودی و سره د میر ادارې موجودی وي چې په دې باندې میر یو داسې مشوره وکړي چې
نظیر
صاحب دے حوالے رابطہ شوی دا
خبر خبر کری مجلس نہ گورنر صاحب کرے مختلف
امن مینا او رورولی
پختانه او خدایی خدمتگاری
آیا پختانه پر اختیار جنگیالی دی؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد تمدن چې دا زموږ خاورې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
دا هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې ورزو بلوچستان ته د بلوچستان حکومت وایي په سرکاري تعلیمي ادارو کې د صوبې د خلکو د اعتماد به حلولو لپاره ګړندي ګامونه پورته کړي دي چې پکې د استادانو په میرټ او بې له سفارشه په کار ګمارل د غیر فعال سکولونو فعالول د زیات شمیر ماشومانو سکولونو ته جلبول او په دې ته ورته نور کارونه شامل دي. نور تفصیل د نیاز مساخیل په دې راپور کې اورو.
د بلوچستان د تعلیم محکمې وزیر عبدالرحیم زیارتوال مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې په تیرو حکومتونو کې د تعلیم څانګه تر ټولو زیاته شاته غورځول شوې وه.
تعلیم زموږ د کام او د دې صوبې انتهایی ضرورت دی. په تیرو وختو کې تعلیم ته توجه نه وه شوې. د هغه مثال دا دی چې خلکو ته اسکولان د ملک د بیټک دپاره د یو نوکرۍ دپاره ورکړل شوي وو. نن زموږ حکومت د دې دپاره درانه ګړندي ګامونه اخیستي دي.
عبدالرحیم زیارتوال زیاتوي د دوی حکومت تر ټولو زیاته پاملرنه د تعلیم څانګې ته کړې ده.
چې زموږ کم صورتحال جوړ دی، یعنی د تعلیم ریشو تر څلوېښتو پورې موږ نه ده رسولی او پی میل خو بالکل موږ تروشلم نه یو اوښتي. نو په داسې یو معاشره کې په داسې ټولنه کې چې موږ سیاست کوو نو زموږ بنیادی ضرورت نر و ښځې ته تعلیم ورکول دي.
د بلوچستان د تعلیم څانګې وزیر مختوای چې د دوی په حکومت کې د سکولونو استادان بې له سفارشه او بې له واسطې پر کار ګمارل کیږي.
تر څو پورې موږ میرټ ته ولاړ نه شو اوس لا هم موږ پر غلط ځای باندې ولاړ یو. په کار دی چې د جی وی جی ایټی ایس ایس ټی او په دا منځ کې د ټیکنیکل هم ځینې پوسټونه شته، رینک ماسټر شته، پلانای شته پلانای شته. دا ټول پوسټونه چې موږ پر انټیس باندې غواړو په کار دی چې د لپاره پروینشل میرټ وي. په کار دی چې قابل سي قابل ترین سړیان سکول ته راسي او موږ ته داسې بچان د کام وطن د خاورې ته ورکي چې هغه په مستقبل کې د دې جوګي چې هغه زموږ د وطنوالو خدمت وکړي.
د بلوچستان د تعلیم څانګې د وزیر په وینا صوبه کې د تعلیم د پرمختګ لپاره د دوی پورته کړي ګامونه به تر هغه وخته جاری وي تر څو د عامو خلکو پر سرکاري تعلیمي ادارو باور بیرته بحال شوی نه وي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، امریکا له افغان طالبانو وغوښتل چې د خپلو هیوادوالو د وینې له تویولو لاس واخلي او د سولې لار خپله کړي. د سولې په اړه د څلور اړخیزې کمیټې د پنځمې غونډې د مخه طالبانو د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته تر هغو نه کینی چې شرطونه یې نوي منل شوي. په دې اړه نور له نوریاس نوری اورو.
د امریکا متحده ایالاتو له طالبانو وغوښتل چې د سولې له خبرو سره یو ځای شي او وایي چې د افغانستان ګاونډیانو په تیلې چې د دې هیواد د حکومت ملاتړ وکړي نه د طالبانو. امریکا د افغانستان د دوو ګاونډیانو پاکستان او چین ترڅنګ د سولې د څلور اړخیزې کمیټې غړې ده. وروسته تر دې چې طالبانو د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د سولې په راتلونکو خبرو کې ګډون نه کوي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې طالبان یو انتخاب لري، یا به د سولې له بهیر سره یو ځای کیږي او یا به جګړې ته دوام ورکوي، چې په دې صورت کې بیا هم د خپلو بې ګناه هیوادوالو وینې تویوي او خپل هیواد به اورنوي. د بهرنیو چارو وزارت دغه راز وویل چې که طالبان د جګړې لار ونیسي، د افغان امنیتي ځواکونو او د نړیوالو متحدینو له ګډو پوځي اقداماتو سره به مخامخ شي. افغان ولسمشر هم پرون طالبانو ته خبرداری ورکړ چې حکومت د سولې په برخه کې کلکه اراده لري، خو د هغوی په وړاندې چې غواړي جګړه مخته یوسي هم بشپړ تیاری لري. اشرف غنی دا څرګندونې پرون د ملي شورا د شپاړسمې دورې د پیلېدو په مناسبت وینا کې وکړې او وویل
که څه هم د سولې امید لرو او هڅه ورته کوو، خو غافل نه یو او له هغه چا سره مقابلې ته پوره چمتو یو چې جنګ را باندې تحمیلوي او شر جوړوي.
په پام کې و چې روانه اونۍ د راتلونکي پنجشنبې په ورځ د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې په اسلام آباد کې ترسره شي، خو طالبانو د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د اسلامي امارات مشرتابه په دې خبرو کې د ګډون پریکړه نه ده کړې او نه به هم تر هغو د سولې په خبرو کې ګډون وکړي چې مخکینی شرطونه یې منل شوي نه وي. طالبانو په خبره کړې خبر پاڼه کې یو ځل بیا په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال پوځي حضور د پای ته رسېدو، له تور لست څخه د طالب مشرانو د نومونو د لرې کېدو او د بندیانو د خوشې کېدو په ګډون پر یو لړ شرطونو ټینګار کړی او ویلي دي چې په بې معنا خبرو کې چې هیڅ نتیجه ونه لري ګډون نه کوي. که څه هم یو شمېر افغان کارپوهانو د دې انتظار درلود چې طالبان به ښایي په کېدونکو خبرو کې له ګډونه ډډه وکړي، خو وایي چې د سولې د خبرو اصلي لوری پاکستان دی، ځکه دا هیواد پر طالبانو نفوذ لري. د سیاسي چارو کارپوه کبیر رنجبر وایي د سولې د خبرو آدرس معلوم دی. مهمه او اساسي مسله دا ده چې د قضیه مقابل لوری طالبان نه بلکې پاکستان دی. دغه آدرس له مخکې تعین شوی او موږ په افغانستان کې له یوې نیابتي او ستړي کېدونکې جګړې سره چې په غیر مستقیم ډول د پاکستان لخوا پر مخ بیول کېږي مخامخ یو. پاکستان چې تل پر طالبانو د نفوذ له لرلو انکار کړی و، تېر اونۍ د لومړي ځل لپاره دا ومنله چې پر طالبانو نفوذ ځکه لري چې مشران یې په پاکستان کې اوسي. دا خبره تیره اونۍ په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم لوړ پوړي سلاکار سرتاج عزیز په واشنگټن کې د یوې غونډې په مهال وکړه.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو، پاکستانی ډال ورځپاڼې په پاکستان کې د خبریالانو د امنیتي ستونزو په اړه لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې د مذهبي خلکو هغو حملو ته په کتو سره چې د جمعې په ورځ یې د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې د خبري ادارو په دفترونو وکړې، ویل شوي چې د پاکستان ریاست خبریالانو ته د تحفظ ورکولو کار په سمه توګه نه کوي. نور تفصیل هارون بچانا ورو.
د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان هغه خبري ادارې او د هغوی خبریالان چې د بلوچستان پر نارام حالاتو او یا هم د هیواد په شمال لویدیځو برخو کې د سختدریځه ډلو پر کړنو رپورټونه جوړوي، اکثره وخت له امنیتي خطرونو سره مخامخېږي. په لیکنه کې د جمعې پر ورځ د هیواد په یو شمېر ښارونو کې د رسنیو پر دفترونو د بېلابېلو مذهبي تنظیمونو د غړو د حملو یادونه شوې. د مذهبي خلکو د ممتاز قادری د مرګ سزا پر ضد احتجاجونه کول چې نوموړي د پنجاب د پخواني گورنر سلمان تاثیر د وژلو تور د عدالت پر وړاندې منلی و. له دغو احتجاجونو څخه د حیدرآباد ښار په هغه کې یې تاوتریخوالی رامنځته شو. احتجاج کوونکي د حیدرآباد پرس کلب ودانۍ ته ننوتل، د خبریالانو بېزتۍ وکړې او فرنیچر او کمپیوټرونه یې ورته وسوځول. دغه راز په کراچۍ او لاهور ښارونو کې هم د ټي وي چینلونو پر دفترونو حملې وشوې. په دغو پیښو کې د خبري ادارو د یو شمېر کارکوونکو د ټپي کېدو خبرونه مخته راغلل. دغو مذهبي خلکو د پاکستان میډیا دفترونه او خبریالان د دې لپاره په نښه کړل چې د هغوی پر اند د ممتاز قادري د جنازې مراسم یې هغه رنګ چې لازمه وه د هیواد او د نړۍ خلکو ته ونښودل. د لیکنې تر مخه د پاکستان ریاست هم د هغه هیواد پر شخصي ټي وي چینلونو فشار راوړی و او د قادري د جنازې مراسمو له نیغ په نیغ خپرولو څخه یې منع کړي وو. لیکنه کاږي له دې ثابتېږي چې د پاکستان ریاست د رسنیو وزادۍ ته چې د لیکنې تر مخه ډېره په ګرانه لاسته راوړې هیڅ ارزښت نه ورکوي. لیکنه وایي په داسې حال کې چې په پاکستان کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو غندنه باید په سختو ټکو کې وکړل شي، ریاست هم باید د خبریالانو د تحفظ خپلې ذمهوارۍ په ښه توګه سرته ورسوي. لیکن زیاتوی خبری ادارې هم باید په خپل کار کې رښتونی او بې پرې ووسی او پرې نږدې چې د نورو په اشارو او غوښتنو کارونه یې اغیزمن شي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یی دا خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نهه نه تر ماښام تر شپږو بجو پورې نه خپنی غاوري. د دې تر څنګ زموږ دا خبرونه تاسو زموږ په پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. د خبرونو د لنډیز نه پس به تاسو ته د کورنو او نړیوالو مطبوعاتو د لیکنو تر څنګ یو شمیر نور راپورونه هم دراورو. خو اول د دوه نیمو بجو خبرونو لنډیز د بشیر ګواښ.
د خبر پښتونخوا چارسدې د شبقدر تحصیل په کچرو کې نننی ځانمرګي برید کې د وژو کسانو شمېر 12 ته رسیدلی دی. د شبقدر د هسپتال د ډاکټرانو په وینا برید کې 2 کسان ژوبل شوي هم دي او د کومو چې حالت ډیر خراب و هغه پېښور کې هسپتالونو ته لېږدول شوي دي. د تحریک طالبان جماعت الاحرار ډلې د دې برید ذمواري منلې ده. د بلوچستان د تعلیم وزیر وایي دغه صوبه کې د تعلیم حالت ځکه ښه نه و چې په تیرو وختونو کې ورته پام نه و شوی. دوه هفتې وړاندې د الف لام په نامه یوې غیر سرکاري ادارې په خپل رپورټ کې ویلي و چې په ټول پاکستان کې بلوچستان کې ډېر زده کوونکي له تعلیمه محروم دي. اوس چارواکي وایي چې دوی د تعلیم عامولو لپاره ځینې ګامونه اخیستل پیل کړي. امریکا له افغان طالبانو څخه وغوښتل چې د سولې له خبرو سره یو ځای شي کنه نو د افغان امنیتي ځواکونو نړیوالو اتحادیانو له ګډو پوځي کاروایانو سره به مخامخ شي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت په وینا د افغانستان ګاونډیان په دې سلا دي چې د طالبانو پر ځای د افغان حکومت ملاتړ وکړي. یاد دې وي چې څو ورځې وړاندې افغان طالبانو ویلي وو چې په اسلام آباد کې د راتلونکو مذاکراتو کې برخه نه اخلي. نن د انډونیشیا په سرخر جګړتا کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د تنظیم او آی سی دورزنه غونډه شروع شو چې د پاکستان د سرکاري ریډیو په د خبر مطابق پکې دغه هیواد استازیتوب ولسمشر ممنون حسین کوي. هلته له افغانستان ورته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ورغلی. عراقي چارواکي وایي د دې هیواد سرخر بغداد سره نږدې پرون یو ځانمرګي موټر بمې چاودنه کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي دي. اسلامي دولت وسله والې ډلې یادایش د دې حملې ذمواري منلې ده.
بشیر غوښنمو د دونی مبجو د خبرونو لنډیز اوریدو. اوس د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي د ریاض مساخیل ناورو.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې د افغانستان په مفاهمتي عمل او د غلړ کې د طالبانو لخوا د مذاکراتونو په انکار لیکلي. دې سلسله کې جنگ ورځپاڼه وایي چې د څلور اړخیزه کمیټې د مسلسل غونډو وروستو امکانو چې اسلام آباد کې کیدونکې غونډه کې به طالبان نمائندگان هم کینی او دا راز به مفاهمتي عمل مخ په وړاندې روان شي. خو عین په اخیری موقع طالبانو مذاکراتي عمل کې د ګډون نه انکار وکړ او وی ویل چې تر څو امریکا د دوی خلاف جنگ نه وي ودرولې او د دوی قیدیان یې نه وي خوشي کړي تر هغه مذاکرات کېناستل ګران دي. اداري مخکې وایي چې د مذاکراتي عمل دپاره د نورو ملکونو ترڅنګ پاکستان خپل پوره پوره کوشش کړی او پوځي او سیاسي مشروالۍ د افغانستان دورې هم کړي. دا راز امریکایي صدر هم د افغان ولسمشر سره په ویډیو لینک خبرې کړي او د مذاکراتي عمل کامیابۍ لړکې د خپل خوا د مرستې ژمنه کړې. د دې ترڅنګ ځینې ورځپاڼو خپل ادارې د چیف جسټس انور ظهیر جمالی په خطاب لیکلي چې وایي پاکستان کې ځینې خلکو د جمهوریت په نوم په وسایلو قبضه کړي او 18 کالو کې پاکستان یو فلاحي ریاست جوړ نشو. دغه لړکی ایکسپریس ورځپاڼه د نوموړي د خلیلی کی چې د غلطو پالیسو په وجا مونږ مشرقي پاکستان اوبیلو او داشان اوس هم د جبې علاقې مذهب او قومیت په نوم خلکو کې تفریق کولی شي او ملک په مختلفو درجو کې ویشل شوی دی. اداري مخکې د چیف جسټس په حواله وایي چې پاکستان کې قانون موجود دی خو رستو ناس لوی خلک د قانون عمل درآمد لار کې خندان پیدا کوي او دغه وجه ده چې عدلیه هم خپل کار په چټکتیا سره نشي کولی او په زرګونو مقدمې د ځنډ ښکار دي چې ورسره خلک ذهنی، جسمانی او مالی اذیت سره مخ دي. 2009 کې حکومت یو جوډیشل پالیسی جوړه کړې وه چې ورسره به ښارونو کې د مصالحتي کمیټې د لار مسلې حل کولی شي، خو د بده مرغه په هغې هم عمل درآمد ونه شو. ادارې اخره کې وایي چې د چیف جسټس ټولې خبرې په خپل ځای صحیح دي. که ملک ته مخلص قیادت په لاس ورشي او د هر چا احتساب وشي، نو هیڅ وجه نشته چې دا ملک د ترقۍ نه پاتې شي. د دې لپاره ضروري ده چې هر تن او هر اداره خپل فرض په ایمانداری سره ترسره کړي، په قانون عمل درآمد دپاره اقدامات وشي، د ججانو سره سره د پولیسو، وکیلانو او نورو خلکو هم په خشان روزنه وشي، نو ورسره به ډېرې مسلې ختمې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې الجزیره ټلویزیون لیکي، کچرې پاکستان افغان طالبانو د خبرو میز ته په راوستلو کې ناکام شي، نو دغه به د سیمې امنیت ته سخت زیان ورسوي. بلخوا وال شو جرنل لیکي، د فروری په پای کې د قطر په دوحا کې د افغان حکومت یوې ډلې د طالبانو له غړو سره لیدلي. د دغې دواړو مقالو مهمې برخې له فرخنده اسد ناورو.
الجزیره ټلویزیون په خپل ویبپاڼه لیکي، تمه ده په روانه اونۍ کې د افغانستان د سولې په اړه د مذاکراتو بل پړاو په اسلام آباد کې ترسره شي. که چیرې په دغه خبرو کې پاکستان د طالبانو په راضي کولو او دوی د خبرو میز ته په راوستلو کې ناکامه شو، نو دغه ټولې هڅې به هیڅ ګټه ونه کړي، ځکه چې طالبانو په خبرو کې د ګډون نه کولو ویلي دي. الجزیره لیکي، که طالبان د سولې په دغه مذاکراتو کې ګډون ونه کړي، نو دغه به نه یوازې د سیمې امنیت ته نقصان ورسوي، بلکې ورسره به پاکستان خپل دا باور هم وبایلي چې ګنې دوی طالبان د خبرو میز ته راوستلی شي، او یو ځل بیا به د پاکستان د خپل ګاونډي هیواد افغانستان سره اړیکې د کړکیچ ښکار شي. له دې سره سره به افغان ولسمشر اشرف غنی هم په هیواد کې دننه له نیوکو سره مخامخ شي، چې له پاکستان سره په دغه خبرو وخت ضایع کړ چې پرې له وړاندې نه د طالبانو سره د مرستو کولو تورونه دي. په افغانستان کې له وړاندې نه وسلوال بریدونه زیات شوي دي. طالبانو په دې وروستیو کې پر ځینو ولایتونو او ولسوالیو هم کنټرول ترلاسه کړ، چې دا ښکاره کوي دغه وسوالې ډلې اوس هم د سیمو د نیولو توان لري، او که چیرې په افغانستان کې شخړې زیاتې شي، نو له دې سره به چین او امریکا پر اسلام آباد په روان وخت کې باور ونه کړي. بلخوا په پاکستان کې ولس داسې باور کوي چې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف غواړي د هیواد ترهګري ختم کړي او افغان طالبان له خپلې خاورې وباسي. وال سټریټ جرنال بیا لیکي، د فبروري په پای کې د قطر په دوحا کې د افغان حکومت یوې ډلې د طالبانو له غړو سره لیدلي او د دغه هیواد د سولې د عمل په اړه خبرې کړې دي. یو افغان چارواکي وال سټریټ جرنال ته ویلي، دغه خبرې د باضابطه مذاکراتو د پیل په اړه وي، چې څنګه به دواړه غاړې د تیر کال د خبرو د ځنډېدو وروسته یو وارې بیا دغه عمل پیلوي. خو بیا د تیر خالي په ورځ طالبانو په یو بیان کې وویل، دوی داسې د خبرو په یو عمل کې هم برخه نه لري، او دا چې ملا اختر منصور له یوې ډلې لخوا هم دا اختیار نه لري چې د خبرو په دغه عمل کې برخه واخلي. که څه هم طالبانو په دغه خبرو کې د ګډون نه کولو ویلي دي، خو ځینې افغان او نړیوال چارواکي او د طالبانو ډلو ته نږدې کسان وایي د طالبانو ځینې مشران غواړي دغه خبرو ته حاضر شي. بلخوا د افغان ولسمشر دفتر د طالبانو له غړو سره په قطر کې د خبرو کولو تردید کړی، او وایي دوی په دغه هیواد کې د سولې د پرځای کېدو لپاره ټولې لارې استعمالول غواړي، چې په هیواد کې د تشدد مخه ونیول شي او ولس یې په یوې ارامه ټولنه کې ژوند وکړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام د تاپی ګیس پایپ لاین پروژې ته راړو. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت ډاډ ورکوي چې د تاپی پروژې کارونه په منظم ډول مخته روان دي. د دغه وزارت ویاند یک شنبې په ورځ د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل چې دا مهال د یادې پروژې پاړوند مسؤول کسان په درو بېلابېلو برخو کې کار کوي. په همدې حال کې افغان کارپوهان ټینګار کوي چې د تاپی پروژې د بریا لپاره باید خلک له دولت سره همکاري وکړي. نور تفصیل نجیا صافی ناورو.
د افغانستان د قانونو وزارت وایي چې د اړینو هوکړه لیکونو لاسلیک کول، په نوي تشکیل کې د حرفوي کسانو استخدامول، او د عامه پوهاوي د پروګرامونو دوام هغه درې اساسي مسایل دي چې د چاپي پروژې په برخه کې په منظم ډول مختزي د دغه وزارت ویان محی الدین نوری د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل کچېرې د چاپی پروژې په برخه کې کارونه همداسې مخته ولاړ شي دا پروژه به په 2000 میلادي کال کې بشپړه شي.
په خاطر پیشپور د عمر تپید
د ټاپی پروژې د چارو د پرمخ بیولو لپاره په درې پړاوونو کې کار جریان لري او کچېرې په همدې ډول دوام وکړي په 2000 میلادي کال کې به د ټاپی پروژې کارونه پای ته ورسیږي او موږ به له دې نه لیکې څخه د ګازو د انتقال شاهدان اوسو.
ښاغلي نوري وویل چې د پانګونې د هوکړه لیکونو د ګازو د نل لیکې د مقرراتو د سیستم ترانسپورت او نورو موضوعاتو په اړه تېره اونۍ د ترکیې په استنبول ښار کې یوه ناسته هم ترسره شوه چې د چاپی پروژې د کارونو اساسي برخې جوړولې. د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د عامه پوهاوي پروګرامونه د دینی عالمانو، قومي مشرانو، د پراختیایي شوراګانو د رئیسانو او خلکو په همکارۍ په هرات کې عملي شوي او ټاکل شوي چې په کندهار، فراه، هلمند او نیمروز کې هم دوام پیدا کړي. د چاپی پروژې کار د روان کال د قوس د میاشتې په 22 نیټه په رسمي ډول پیل شو او ټاکل شوي چې دا پروژه د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته انتقال کړي. دا پروژه 1300 کیلومتره اوږدوالی لري چې نږدې 215 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریږي. افغان کارپوهان بیا د دې پروژې د بریا لپاره له افغان حکومت سره د خلکو مرسته ضروري بولي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس تاسو پام یو بل موضوع ته راګرځو. د خپرونې په دې برخه کې ورزو بنو ته په بنو کې د بنو سیمې خلک بیا وایي چې د بنو خار د سړکونو او کوڅو د خراب حالت له امله دوی ته سختې ستونزې دي. دوی وایي چې باران د خدای رحمت دی خو د دوی لپاره ځکه رحمت شي چې له خاره د اوبو د بهر نه ویستلو مناسب بندوبست نه دی شوی. نور تفصیل عمر دراز وزیر ناورو.
خیبر پختونخوا ضلع بنو خار اوسیدونکي ګیلمن دي چې ښار کې دننه او بهر سړکونه او کوڅې کڼ کپر پرتې دي او د ښار ګنده اوبه پر سړکونو بهیږي. دوی وایي د ښار د سړکونو او کوڅو جوړولو لپاره چې کم فنډز راغلي نو د بنو نه د کامی او صوبایي اسمبلۍ غړي د یو بل سره د ترقیاتي کارونو په فنډز په جنجال دي او د ښار دننه سړکونو د بیا رغونې کار ودرېدلی چې له وجې د مشکلاتو سره مخ دي. دوی وایي چې باران وي نو ټول بازار د اوبه او کیچړو نه ډک شي. خریان وایي
خانه جی ګل منوم دا لوی تکلیف تا د شمامد خان تعمیر سول کای دورانی صاحب تعمیر سول کای چې تاسو خپل سیاست سره کایې خو په میون شه د خور غریب خلک مچ ته یې د کیم پندینا چې باندې د پر شوې دي دا سړک د نالی دا پندینا د په باندې باندې استعمال شي په دې نالی نه ګنګیر چې ګړي پروډه شي ګنګی غونډه پرته دي.
زه نه ملا ګلانی مش خو ول چې پی ټی آی ول وچنج رو والی خو چنج می رسته شایونه لید هغه سړک پانا تا بشل ایروډ خدا سے خال دا کنه چریشکیا تا پکړل او گاډیون یا تا پکړل ته می دا خط ته او ور دم چې کړه دی پشه او دی خپل شه سرا ورته شوې دی چې یو جوړای خپل وته چې نو وی جوړاو دا مل تا په باندې درا خمو کو
وهاب خان منو مادو ایم پی ګون چې دی نن په پېښور په اسلام آباد شه پروت دی بیګاما به دردا میر ردی ته دا یو وړی کا غنده فریاد کای چې دی خپل کیم دا جنگ جګړه شری کړی او سیاسي دا جګړه په الحال باندې کی او دا کیم فاندی نه چرغلی دی دا فاندی نه میر دې پر استعمال شي.
په دې اړه مو چې کلا د بنو نه د کمی اسمبلی غړی او وفاقی وزیر اکرم خان دورانی او د صوبایي اسمبلی غړی شام احمد سره خبرې وکړې نو دوی وویل د خار په سړکونو بازار کار پیل شي او ټول سړکونه او کوڅې به جوړې شي. اکرم خان دورانی دا هم وویل بنو یې خپل خار دی او خار ته راتلونکي ټول سړکونه یې ډبل یعنی دوه طرفه جوړ کړي نو د خار دننه سړکونه به هم د خلکو د غوښتنو سره سم په نږدې ورځو کې جوړ شي. منوسیان غوښتنې کړي چې کمې پیسې د خار د رغونې او سړکونو جوړولو لپاره منظورې شوې په هغې دې زر کار پیل کړي ځکه چې د دوی په وینا د ښار سړکونه او کوڅې په بد حال دي چې د دوی ژوند یې مشکل کړی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د سولې پر لور
موږ خپل خاوره
امر غواړو.
یا
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراد ده وسه مال ته دومره پراته دي
ولی ظلم کوي ولی بیا ته کوي
هر تر هر بدرنګ زکه ده چې دا غمینه نشوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي
موږ ته دی امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتابتون ته کینی ټول ته خپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
پردون کوستا سپام د کرکټ په اړه یو راپور تر راغروم د کرکټ نړیوال کپ لړکی د امنیت د جاج اخیستو د پاره د پاکستان یو ډله د هندستان په سفر ده او حکومت وایي د دغه ډلې د سفارشاتو پر وړاندې فیصله به کوي چې آیا خپل کرکټ لوبډله هند ته ولیږي کنه خو کارپوهان وایي حکومت مخکې نه فیصله کړې او لوبډله به هندستان ته ځي په دغه اړه د اسلام آباد ریاض موسی خیل دا تفصیل راکوي
د کرکټ شلوریزا یا ټی ټوینټی نړیوال کپ کې د پاکستانی لوبډلې د حفاظتي اقداماتو جاج اغستو لپاره د ایف ای ای د ډایرکټر په مشرۍ کې یو ټیم د هندستان په سفر دی سکیورټی ټیم کې د پی سی بی او پاکستان هاي کمیشن یو غړی هم شامل دی دوی به د هماچل پردیش وزیر اعلی او درمشاله پولیس مشر سره ویني او هغوی سره به پاکستانی لوبډلې ته په ورکوونکي سکیورټۍ د خبرو وروستو خپل رپورټ حکومت ته وړاندې کوي د کومې وروستو چې بعد د کرکټ ټیم لیږلو یا نه لیږلو فیصله کیږي په داسې حال کې چې لوبغاړو ته دړکې ورکړی کیږي آیا دوی په سم ډول خپل لوبه کولی شي په دغه اړه راته د پاکستان کرکټ یو پخوانی لوبغاړي او کارپوه سرفراز نواز وی
دا دمکې د مختلف قسم دي د دین وړاندې چې د جنوبي افریقي لوبډله هندستان ته تللې و دوه میاشتې وړاندې نو همدا قسمه احتجاجونه کېدل او هغوی یې لوبې ته نه پرېښودل کله چې دا قسمه صورتحال وي نو په لوبغاړو نفسیاتي دباو راځي تماشبین هغوی په سیناړې وهي په بوتل یې ولي نو دې سره ستاسو د لوبې ډېره برخه کمزوري کیږي
د ذکر دا چې د کرکټ نړیوال کپ په روانې میاشتې د اتمې نیټې نه هندوستان کې شروع کیږي کم چې بعد تر دریم اپریل جاری وي او دغه لړکې ټاکل شوې ده چې د هندوستان او پاکستان ترمنځ به د مارچ په 19مه درمشاله کې میچ کیږي خو د هندوستان ځینې ډلو لخوا دړکه شوې چې دوی به دغه میچ ته نه پرېږدي ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وایي د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري بشري حقونه څه ته وایي آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي
پرزن کو تاسو مشال لیډیو ته غوږی اوس وخرا غلې د ونی د خبرونه مشالونه اوریدونکو مشالونه زمونږ د خبرونو هغه لړۍ ده چې تاسو پکې د باچا خان د خدای خدمتگار تحریک د ملګرو د ژوند او زیار پاړه اوري د نن په خبرونه کې د ازادۍ د تحریک د نوموړي مبارز عبدالاکبر خان اکبر پاړه معلومات درکوو د خبرونه شاهین بونیره وړاندې کوي نو راځي چې وورو مشالونه
سړی مشاوریدون کوشاین بونیرې ما او په مشالونه خبرونه کې تاسو ته هرکلی ویم د نن په خبرونه کې د پښتنو د سیاسي او قومي تاریخ د لوی مبارز عبدالاکبر خان اکبر په اړه باندې اورو عبدالاکبر خان اکبر په کال 1399 کې د چرسدې په مرزو کلی کې د عبدالقادر خان کره زیږیدلی و هغه د پښتنو د محمد زو قبیلې سره تړاو لره هغه خپل لومبی زدکړې په عمرزو کې وکړي او په کال 1909 کې د پیښور په اسلامیا های سکول کې داخله واخیسته په دغه سکول کې هغه د خپل استاد تاج محمد خان د کار او زیار نه الهام اخیسته تاج محمد خان بیا ورستو د حاجی صاحب تورنگزی په ملګرتیا د ازادۍ په تحریک کې ډیر مهم کردار لوبولی و. عبد الاکبر خان په کال 1918 کې د لسم ټولګي امتحان پاس کو او نور زده کړې د پېښور د تاریخی اسلامیا کالج نه وکړې. عبد الاکبر خان اکبر د زده کړو سره ډیره مینه وه او په سیمه کې د روانو د ازادۍ د تحریکونو د هلو ځلو نه به ځان خبر ساته. په دغه وخت کې په کابل کې انقلابي هلې ځلې په جوبن کې وې او په هند کې د ازادۍ لپاره بیلابیل تحریکونه پیل شوي وو. عبد الاکبر خان اکبر په کال 1919 کې د خپل یو بنگالی استاد په مرسته د ورس په نوم د پښتو ژبې یو مجله هم خپروله. د هغه د ژوند او کار په اړه د پښتو اکیډمۍ استاده ډاکټر فرخنده حیات وایي،
لکه یو ښه کام والا، مطلب ډېر جداد او ډېر ماړه خلک دي، نو هغې سره لکه خان سره مختلف هغه کې چې نو وخت تیر کړو، بلکې د هغې په وخت کې چې کوم آزاد هاي سکولونه شروع شوي وو، په دې کې د دوی ډېر کنټریبیوشن وو. دغه شان د دې لپاره چې کومې ډرامې لیکلې کېدي، لومړۍ ډرامه درې یتیمان چې کوم دوی سټیج کولې، هغه وخت فاتح خان دوی په خپل سکولونو کې هغه کولې، دغه ڈرامې به زیات کرتی نو دا عبد الاکبر خان اکبر لیکلي. او دا درې یتیمان ډرامه یادېږي چې لکه مطلب لومړی دا ډرامه وه چې دا دوی پښتو لپاره لیکلې وه او هغې سټیج کړې وه په سټیج باندې، او په پښتنو باندې لکه دغه وخت دومره اثر کړو چې وي چې د دوی دا ډرامې به کله سټیج کېږي، نو باقاعده پښتنو هغوی چې به راکړ ناست وو، نو هغوی به ورته ژړل. مختلف لکه مطلب دوی شناخت دی چې مونږ ته د پښتو د ډرامې بابا دم په دغه باندې دوی تعارف کولی شو که نه، چې ابتدا دوی د پښتو د ډرامې د عبدالاکبر خان اکبر نه شوې ده.
په اسلامي کالج کې د زده کړو نه وروسته هغه علیګړ ته لاړه او په جامعه ملیه کې داخله واخیسته. په دې موده کې هغه د خلافت تحریک د مشرانو سره په تماس کې او د خپل وطن د ازادۍ مبارزه کوله. د ملکن پوهنتون استاد ډاکټر نورالبصر امن وایي، د باچا خان ټول ملګري د خپل تحریک سره مخلص وو، خو په دوی کې عبدالاکبر خان اکبر د پښتنو په اصلاح او سیاسي شعور کې ډېر مهم کردار لوبولی دی. نوموړی زیاتوي،
عبدالاکبر خان اکبر هم څنګه چې لکه نور خدای خدمتګارو د باچا خان نږدې ملګری وو، په هغې کې یو د عبدالاکبر خان اکبر هم د نورو خدای خدمتګارو په نسبت باندې د ده څه خاص خصوصیات وو، د دې تحریک په حواله باندې او د دې خدماتو په حواله باندې. یو خدا چې دا د باچا خان تقریبا همزولی و، باچا خان او د ده په عمر کې به تقریبا دغه لس کاله پره خو چې دې ته کشر و، نو په دې وجه باندې د هغه سره ډېر نږدې پاتې شوی و. کله چې اول دوی د سکولونو کوم سلسله شروع کړه، د آزاد سکولونو د پښتنو د بچو دپاره، په اتمانځو کې چې دوی اولنی سکول کولاو کړو، په هغې کې هم ورسره عبدالاکبر خان ملګری و. د هغې وخت سره که مونږ وګورو، نو د تعلیم په حواله باندې دا یو ډېره زیاته د پښتنو لپاره، بلکې د دنیا په مثال کې به مونږ داسې وایو چې په هغې وخت کې لکه داسې مثال به مونږ ته ډېر کم په لاس راشي، چې په داسې سیمه کې چې هلته انګریزانو د دې سکولونو د دې تعلیم د پښتنو د یو ډېر قسمه مزاحمتو دا یې ختموله، د هغې باوجود هم دوی په رضاکارانه طور باندې دا سکولونه چلولي دي. بله، په دغه وخت کې چې دوی کوم د معاشرتي لحاظ سره وکتل د پښتنو چار پیچل ته، نو ډېرې داسې مسلې وو چې د هغې له وجې نه پښتانه ډېر زیات په تکلیف او مصیبت کې وو، لکه رسمونه رواجونه بې ځایه دښمنۍ تربګنې. نو په هغې کې دوی انجمن اصلاحي په هغې نه په نوم باندې چې کوم تنظیم جوړ کړو یو اصلاحي، نو په هغې کې هم بنیادي کردار چې هغه ورسره د عبدالاکبر خان اکبر پاتې شوی و.
عبدالاکبر خان اکبر په کال 1920 کې د لکونو پښتنو سره افغانستان ته هجرت وکړو او د هغه ځایه بیا د منځنۍ ایشیا هیوادونو ته لاړ. په تاشخند کې د ازادۍ د نوموړو مبارزینو امن رای او مولانا عبدالرب برق سره ملاقاتونه وکړه. عبدالاکبر خان د خپل دې سفر حال د یوې سفرنامې په شکل کې لیکلی دی. په دغه اړه ډاکټر نورالبصر امن وایي،
بل چې کله د هغه ټایم کې د هجرت کوم تحریک وو، په هغه سلسله کې عبدالاکبر خان اکبر هم وو چې دی لاړ ول افغانستان ته، بیا ترکمانستان ته وروسته لاړو بیا د ایران په لار باندې واپس راغی. نو دغه سفرنامه دې ولیکله د روسي ترکستان په نوم باندې سفرنامه ولیکله او د دغه سفرنامې څه حصه چې د هغه د کالجونو د پښتو په نصاب کې هم شامله ده. ډېره زخیمه سفرنامه ده، ډېر یو تاریخي دستاویز دی چې په دغه وخت کې څه کېدل په دغه ملکونو کې، نو د هغې پوره پوره معلومات پکې دي. روخانیان او د مغولو تاریکیان په نوم باندې یو کتاب هم لیکلی دی چې دغه موږ ته د روحاني تحریک هغه چې کوم صورت حال دی د بی سیاسي هغه زموږ مخې ته دي. بل اوس د دې یو کتاب چاپ شوی دی د برصغیر په ازادۍ کې د پښتنو برخه. نو په دغه کې د هغه وخت چې کوم واقعیت وو، د ټکر چې کوم واقع شوی وه، د قصه خوانۍ کوم واقع شوی ده، د بابړې کوم واقع شوی ده، او د جیلونو کوم خدای خدمتګاران چې کوم انګریزانو جیلونو ته بوتلل په کم تعداد سره، دوی یو په دغه کتاب کې یو ځای لیکي چې یاره په یو وخت کې 15 خدای خدمتګار چې دی هغه هریپور جیل ته راوستي شوي وو، او جیل په تنګ شو نو عرضي طور هغوی هلته کې انتظام وکړو. نو هلته هم په جیل کې هم بیا ډېره خپلې ادبي سرګرمۍ چې په مختلفو شکلونو کې هغه جاری ساتلی دي.
عبدالاکبر خان نه یوازې یو قامی مبارز وو، بلکې د پښتو ادب په میدان کې هم ډېر خدمتونه سرته رسولي دي. هغه د هغه وخت د ستر قامی شاعر او ماهر تعلیم فضل محمود مخفي سره په ملګرتیا پښتو شعر او نثر لا نوي فکرونه راوړل. پوهان وایي چې دوی دواړه په پښتو کې د انقلابي شاعرۍ سرخیلان دي. د عبدالاکبر خان اکبر د ادبي خدماتو په اړه د ډاکټر زبیر حسرت ناورو
تاریخ چکی وجہ حکومت کم ملا ادبی بل کتاب دے
په کال 1921 کې عبدالاکبر خان وطن تستون شو. د بادشاہ خان سره د آزاد سکولونو جوړولو ته ملا وتړله. هغه د بادشاہ خان سره په شریکه ډیر وخت تیر کړ او سوزله د خپل قامی مبارزې لکبله په بند هم محکوم شو. هغه یو ځل د انجمن اصلاح افغانه مشر هم پاتې شو. په کال 1929 کې د سرحد د ظلمو د جرګې مشري کوله. ډاکټر فرخند حیات وایي د قامی مبارزې په وخت په ځینې موقعو د عبدالاکبر خان اکبر او د هغه د ځینو ملګرو د بادشاہ خان سره سیاسي اختلاف هم پیدا شوی و. هغه زیاتوي
عدم تشدد پر دغه باندې د دوی لکه سره اختلافات پیدا شو چې کله بادشاہ خان لکه هندوستان ته لاړ او ګاندھی سره ملو شو وی چې بغیر د خپل مرګرو د تپوس پختنه نه د خپل لکه دغه چینه نو اغي سره شو کو وغي سره د اغي په دغه باندې یو ځای شو. نو چې دلته کې بیا دی ټول لا چې کوم مرګري دی سره یو ځای نو دی دا خبره ډیره مایند کړي وا او دی وی چې لکه مطلب دا خو زمونږ د ارث دی دا خو د پښتنو لپاره دا خو دې لپاره نو چې موږ د لکه خپل زمونږ یو خپل پہچان او یو پیژندلو په کار ده او بل عدم تشدد د غچونه دی نو قایل نو ځکه په دې باندې دې سره مختلف مرګرو یو څو کسانو چې هغوی د دې نه بیا بیل شو او خپل یو دغه بیل جوړ کړو.
عبدالاکبر خان اکبر په کال 1908 کې د 88 کال په عمر کې د دې فانی جهان نسترګې پټې کړې او په خپل کلی عمرزو کې خاورو ته وسپارل شو. د ژوند په آخري ورځو شپو کې د مولانا رومي د شعرې ترجمه هم وکړه. د هغې د ژوند د آخري ورځو شپو په اړه یو ځل بیا د ډاکټر فرخندا حیات ناورو.
دی خو آخری لکه دی خپل لور سره د دی یو لور دا ډاکټر اسمت اکبر دلته حیات آباد کې اوسېدله او لکه هغې هغه وخت دلته کې یونیورسټي کې وه. دا لور یې واده نه و کړی او دا پلار سره به وه او دا خدمت یې کوو. لکه آخر وخت کې یې نو بلکې دی وی چې د مرګ نه هم لږ موده مخکې مثنوي او دغه ترجمه کړی و. دلته دوی یو کتاب چې وو چې هغه ناچاپ دغه شروع د هغه وخت ناچاپ و بیا اوس وروسته یې زی چاپ کړو. د برصغیر پاک و هند په ازادۍ کې د پښتنو برخه زما د ژوند سره تړلي حالات.
اوریدونکو دغه وا زمونږ د نن خپرونه را روانه ونه بعد پښتنو د قومي تحریک په اړه باندې د یو بل مشر په اړه د معلوماتو سر رازو. تر هغه د الله پامان.
د مشال پنوم
ساتھ دلی کنو، برخنا لکنو او ٹیلیفونی پیغامونو سانگڑے خبرونه.